يعني مثلا خبل خزيطة خبل حق وحقوق إسلامي وحقوق وتواكي ده حقوق إسلامي شدوية تطبيق في دوية أصلي حقوق إسلامي وتواكي والفي كوراني بدير خوشالوي أو هيك لبكاكيش بما يستمر هذه أو دوية مشا يعني خبل جون كبا ما أفاقوي
میرمن سیما ستانگزهی چه خپلا ورور نلری وی مور پلار تا دوم را پا درد دوا شوی چه پا خبره چو نارینه اولادونه هم حقا کارونه نشی کولی چه دی پیوت زان خپلی کورنی تا ترسر کردی. لاغل ستانگزهی سرمی هم مرکه کردی چه تاسوی اوریدلو تا را بولو.
در خرس زمونگا یوش میرکسان ناپوهی سرگنده ویسه دی جلیان پا مقابل که حساسیت خیلی پا دست حال که که یو زلی دوی لزر نپختنی و کهیسی دازه چه مره تا را ورایم چه همیست پا خپل گیره که ما تظاهره کرده چاله ما سره بی خوبی تیری کړی دی چاله ما سره خپل تور سر سپین کړی دی چا ما ته شودی را کړی دی نو بیا به هغه وخت ورته سرګند سی او دغه حساسیتونه به د ویجلې په وړاندې ونه لري په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو باندو کې بلکې په ښارونو کې هم ډیری کورنۍ دي سه نجونو ته اړتیت نه ورکوي خو زیاتره علاقمند دي دي سه باید خلق ماشون ولری او حقا ده کور واقدار گنی حقا ده کور صلاحیتمن گنی حقا ده میراث به برخه که خپل راتین که زوناسته گنی نزکه دوی بیشتر او دیره وقت بده بانده تمرکز که سه باید یو خلق ولری حساسیتونه لهمه غا پایل نه یعنی شروع سویدی او زینی زینی وقت زی بده که مینده هم گرامی گنم زکه ده مینده نباید مثلا خپل اولادو تا ده سنگیزه ود کی گره دیره مواردو که مینده هم ده موضوعاتو تا لمن وحی مثلا حقا علک ده سمکه و حقا مثلا خپل لور همیشه خکوی تهدیدویست تای وجله اتنه باید دسته و که اتنه باید پده سر که خپل مور همی وجله ایده لهم ده جاینام مثلا موضوع را شروع کیگی سا ایسه ایسه مثلا لهم اغا ماشوم توب نمونگم نارینه ماشوم تا په ذهن که ده ورکوز تا لیوی جلی نه برتره تا دفاع مقام ستا شخصیت ستا موقف پا کورنه که تریوی جلی لوار ده او هغه هم همیشه لمده نسو استفاده کوی او همیشه لمده ذهن لمده ایریا سرغکیگی او تل ده جلیانو یا ده خزینه و پورنده لطوتریخوالی نکار اخلی دستونزه یوازه پا کلی و باندو که نه پا خارو که هم منگا شاهدانی او دل هر ماشوم توب نه مثلا دا انگیزه دوی تا برکول کیگی او دوی دمه لپاره همیشه زن تر انجونو پیاوری گنی.
بله کله چې انجلی نری ترس چی لغه و روس نام زینی قویدات پده باندی وزه کیگی مثلا مجلس که نپریدی چکینی وی تا انجلی پا دیر ورکی سندی تا تکرای ور پسر کهی پا آم خبر سطر کهیه چه تا باید کور که واسه باید غاگ دی پورتنی سیزه که جلیه پا دی اکل توائیه
در طول زمونگه هر غلط افکار دی هر غلط ایدیاوی دی هر غلط مفکوری دی سلم ماشون توب نمونگه پا کور که در تربیجوو در رایج کهو در مثلا همه غصه انگیزه ورکو کنی هر ماشون ذهن پاک ده کناری نده که خزینه ده ده هر ذهن پاک ده هر پا دی موضوعاتونو پیگی خود دامون غطانو سرقه تا ده انگیزه ورکو همه غدت مونگا دال همه غد انگیزه سر را غطوو ده جلی حق داده او ده حلق حق داده جلی باید همیشه خاموش و سی جلی حق نلری زد غق پلو چد که زد پا دیره موارده که پا دیره زایو که ما لیدلی دیست دیره جونه دیده نوزات و قربانیسته ویدیم یعنی دوی دخپل جون پاره مثلا تصمیم نسیمی ولی و کورانه تا دیره پا دی که تصمیم نیسی زکه هوی تا ده صلاحیت نور کول کیگی سرال دیست منگا شکر الحمدلله مسلمانیو او هغا اسلامی موضوعات هم بیادلتا مثلا پا بزین و موارده که منگا پا نظر که نمیسو بیالتا منگا فرهنگ کلتور دود دستور کلچر تا مراجعه کهو به هغه نه بیا استفاده کهو خو به هر شکل سر منگا قوارو چه خزا لحق ماشوم توب نمنزوی کو او لحق ماشوم توب ندیده به جون دایره ورتنگ کو او دیده ذهن پامر شکل سرایار کو چه بلاور از هغه هم مرکیگی به هغه هم پامده انگیزه بانده چه مور داخ کره روزل ده انده انگیزه ور کره هغه هم بیاراتون که همده غس انگیزه لری او ده زوی او ده لور ترمنز متفاوته چلن تر سره کوي.
بله، کله چې بیا دی واده مرحله تر رسیدي کله خواستګار راځي مول دین پختنه نکیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دا حالت هم دی ته یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره دلته بیا څنګه ده.
چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي، په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ سایه هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، وایي چې نه دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، بیا مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه و، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګور مې دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راسي په دسترخوان کښېني په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري.
په کلي او بانډو کې ما ویلې بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری دي. په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده، خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ به ته نه یوازې په کلي او بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راځېږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني سي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده سي او له هغې نه کار واخیستل سي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کېږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ که له شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قرباني سوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات به حساب په شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راتله، نو ما په دوی باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ زما مزه یو غټه مېمانۍ به جوړه کړم، ټول دوستان ایزان به راوغواړم. هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ د دود ده کنه، څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صحت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو. کله چې زما دریم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د مېمانۍ له موضوع نه ویلی نه. یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل دې ما ته دې ولې نه نیوله. یعنی زه چې نه یومه ما ویل زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه خرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر هغه چې له کوره یې وځي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري. تاسو څه وایئ ورته؟ خپل د خپل کورنۍ مو یو ډیر مثبت مثال تاسو وړاندې ک ل خپل تجربه نه بیا سوای دی خلکو ته
فرشته جان ما هو وکړ نو لسه مور پلاست هم دومره څه کوم دومره څه کوم زه هغه کسان څه لس زمون هم لري کاش کوم د لس د من نه درلودای خو یو لور مې درلودای همداس مې درلودای
بله
ما پل مور پلار تا دشون پول امکانات برابر کرده حتی تر حجم اولی گله
بله
هر چه مور برابر کرده چه دوست هم دیره کسان مثلا بیدی دوست کاش مونگا هم دسی ولور درلوده
بله
زکر ما تلونه دیره بازی کردی زکر جلی دیره و لطیفه دیره و مهربانه دیره و خکول فرشته ده چه ده خدای لخوانه هر کورنه تا یعنی ده خدای نور کوی ده و دیره قیمتی تو فاده چه ده الله لخوانه انسان تبر کول کیږي نو مونږ باید ډیر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلی حاجه یې مونږ ته راکړی
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
سلامت دی مننه
خدا سی کسان همشته چی دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکبی زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لری پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چی نغواری نومی پخ پروانه که یاد شی لمونگ سر غگی دره دی
زمگ غختنه داده چی لطفاً دخپلو انجونو او دخپلو هلکانو تر منز توپیر مکوی زکه دی اسلام مقدس دین داویلی دی چی تاسی حقوق ورکړي هم جنکو تا و هم هلکانو تا نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو تا ورکړي دی هغه کافی حقونه دی هغه داسې حقونه دی چې هم جلې پکې خوشاله کیږي او هم هلک پکې خوشاله کیږي ولې متاسفانه چې دغه مسائل زمونږ او ستاسو په ټولنه کې نشته او دا دغه بدبختی او درپدری او سبب کیږي کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډېر زیات ورته خوشحالي کوي مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شبې شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي ډېر خوشحالي کوي مثلا سندرې پکې ویل کېږي نور داسې ډېرې قصې پکې ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپل کتلې هم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کیږي یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کیږي یا هغه ته هېڅ داسې یو واک نه ورکول کیږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420211416401 دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثر اوریدونکو و پیژنې لنوم او ژغ سره شاید آشنا و اوسئ ل د مغشتې چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده دیارلسوه او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه دیقانی کورنۍ کې زیږیدلی یم او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی و او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله و بالاخره زه مې تره را لوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او د تجارت یې کوو د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله او بالاخره دغه باګرامي او پلی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو د لیسې دوره مې اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1955 کال کې او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د 1955 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم د هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې د آریانا د مطبعې رئیس شوم د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه 1955 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په مابس کې وم نو تقریبا درې څلور میاشتې مابس تیر کړو بیا د روسان چرال زره ووتلم.
الکوزی صاحب له د ثور کودتا وشوه تاسې ولسوال شوئ په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې خصوصا زما یو د ترزیو محمد عیان عیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و بیا زه عمل ته وم چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله په ولایتي کمیټه کې هم زه وم په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم او بلې او زه په دغه حزب کې وم تقریبا بیا وروسته نورې چوکۍ یم چې روسان رالو زه والي وم ولایت مې هم کړی دی د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شوم دوه نیم کاله په مابس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه تعصب سبا زه ملکی سړی وم خو کودتا کې نه لرل خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و امیر صاحب کاروال و د دوی سره لږ شانتي نږدې وم نو زه یې اصولا بندي کړم ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو نو زه هم د یو ملکي زه په ولایت په کابل په ښاري کمیټه کې وم او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله بندیان
تر اسلامي انقلاب تر مجددي سره تر راتګه پورې
امغه دورې په ارتباط راته وایست څنګه دوره وه شرایط څنګه ول په هغه وخت کې
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و موږ د یو خاص فکر دفار راغلی و چې هلته وطن دی دلته خدمت دی دلته سرتیر شه زحمت کشان دی طبقه کارګر ده مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حافظ الامین خپل یک تازی شروع کړل. داسې یو مشکل راغی، بل اخره هغه داخلي تضاد دومره تور سي د چې نور محمد تره کې په خپل باندې بالغ کې خستل شو، او هغه چې دوی وته نو کوره ویلې پلاری ورته وی هغه مړک. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کوناډ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمونږ. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو، نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و، مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایلو سره او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلق تعقیب نکی او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه ډېر لس یو یا کال کې را خلاص شوم، بل اخره د مجاهدینو داخلي جنگونه شروع شو، نو هغه زما تر دې خدای به هغه به ماته دا هدایت وکړي چې زه ستاد نور په سیاست کې نه غواړم، او ته باید هغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي. نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو په دې وخت کې ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایله وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس زیم اخاذي ورکوله. یو مال چې بم راوړو د شمال نه، هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو، په چار اسیا، بیا بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته. بس دا چې بم رسو، حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، ارې پوسټې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت و، خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو، د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله، نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو، او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو، هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتللو اکثر، بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتله، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد؟ په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچې زما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونه شي. هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پر ترکۍ، هغه خبره نشته، هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، هزارګوز کوچی دی. زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزي یو ولسوالي د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړه، نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایل ګمرکي او اقتصادي مسایل، بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپي افکار درلودل، د یو اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یو د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومه نتیجه ته رسیدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولوستو واقعا دی کې هغه ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولوستله په هغه وخت کې نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرځن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایط ورته مساعد شي. گرچه شرایط ورته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات لوی ننګونه زمونږ امنیت او ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر روپه دي مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نه و، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان راغلل کومکونه یې وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، منګه باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې، همدارنګه نو دا ډیر لوی ستړی وي. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوی و، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډېر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي و، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطرف کریډیټونه دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې چک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته مخ خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغې، نو موږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي د سیند په غاړه او ډېر سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري، موږ ډېر ښایسته غرونه درلودل. موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زموږ پسونه و، زموږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جراندې مو وې، د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه، جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، ولګه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به موږ درس وایو، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډېر زیات خوشحاله وو، زموږ هم صنفیان زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول، نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه، ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي، نو زه په کور کې ډېر نازولی وم، او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ایستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د څلوېښتم کال نه مخکې خبره ای، دیارلسوه، او موږ هلته ولاړو او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو، ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل، او موږ هم ولیدو، موږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و، داود خان بیا زموږ کلي ته راغې، دا سرکانو ولسوالۍ څونو الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه عشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر څه بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشد دی، په پشد کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سندونو باندې بیروبار او ښځې نر مکتبونه راوتل بیرغونه او سپینګیری مشران اتڼې کولې او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنی ولسوالۍ ده د هغه ځای نه به را په قرار کېدو یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو بیا به څوکۍ ته راتو بیا به نرنګ ته راتو بیا به سرکانو ډنډولو ته نوابات او همدارنګه بیا به چغسرې ته چغسرې نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعلو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس وپیژندي نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي که خوراکي مواد دي که په سره تشه الکترونیکي که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دا چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه یې هم ځي او دغه هم ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کېږي، یو بل چاته به پکې زمینه سازېږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کېږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګر چې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نوم په اتاق تجارت کې نه، تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم، د هغې نه بهرحال اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي و. ما له خوند راکوو چې زه هم داسې شم چې خلک ووایي چې د خدمت کوي، دا د سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي اواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه ارتباط زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شه پرزنت هم دغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او داسې هم شوي وو چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسو د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو د مړ کېدو اووه پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دفاره چې د توخې چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوې دي خوانانو دا کار کړي یو بیانې لیکلې و. نو په هغه بیانې باید د تچا ویلې وي خو لغمان کې نو ویل شوې په ننګرهار کې په کونړ کې داسې برابر شول چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو ترمې مراسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه دغه بیانیا مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د ده نه دفاع هم شوې وه او د ده ښه راغلاست ویل شوې وه په کونړ کې چې ښه راغلي د نو په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتې روحیې مې لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډیر ښه ځوان یې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهور خلک وویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنی والي و، دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي و چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان ځای نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه یې راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، ظاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله، مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومېږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل وام بخا غگد نشم در تمی دیر وجڑل وام بخا غگد نشم در تمی دیر وجڑل وام بخا سبے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخار.